وخت غرمه دولس بجې سویزا عبدالحی کاکړون د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوم. امریکا ویلي په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پولیسي برخه کې $3 بلین لګولی دي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د ریل ګاډو وزیر غلام بلور د طالبانو له لوري د هدفي وژنې له فهرسته د ایستلو په غبرګون کې ویلي مرګ او ژوند د طالبانو په لاس کې نه دی. د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي جاسوسي ادارې په صوبه کې وژونکي ډلې نه لري. او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې پاکستان او امریکا خو په ډرون بریدونو کې په پټه سلا نه ده کړې. دا هر څه به وروسته خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی ګل ایاس.
لومړی د خبرونو سټ کې امریکا وايي په تیرو درې کلونو کې پاکستان کې پر بیلابیلو پرمختیايي کارونو $3 ارب لګولې دي. د پاکستان د قدرتي افتونو نظم اداره ان ډي ام اي وايي د پرشکال سختو بارانونو او سیلابونو روانه میاشت کې 301 کسان مړه کړي. او امریکا د ایران جلاوطنه ډله مجاهدین الخلق د بهرنیو تروریستي ډلو فهرست څخه ایستلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا وايي په تیرو درې کلونو کې پاکستان کې پر بیلابیلو پرمختیايي کارونو $3 بلین لګولې دي. په پاکستان کې د امریکایي سفارت خاني ویان دي ریان هیرس مشال رډیو ته په دې اړه ویل
خلک په غلطه دا سوچ کوي چې زمونږ ډېرې مرستې په امنیتي برخې کې دي. دا رښتیا نه دي. له 2009 میلادي کال راهیسې امریکا په پاکستان کې په ولسي خیریه کارونو او د سیلاب ځپلو سره په مرسته $3 بلین لګولي. موږ پاکستان سره د انرژۍ د بحران په کمولو، اقتصادي پرمختګ، د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د باثباته کولو، تعلیم او صحت
امریکا وايي د دواړو ملکونو ترمنځ په ولسی برخه کې د همکارۍ په برخه کې ګڼ زده کوونکي امریکا ته د زده کړو لپاره لیږي چې ګټه به نیخ پنیغه عوام عام خلکو ته رسیږي. د پاکستان د قدرتي افتونو نظم اداره ان ډي ام اي د تیرې جمعې په ورځ ویلي چې د پرشکال سختو بارانونو او سیلابونو روانه میاشت په دغه هیواد کې 301 کسان مړه کړي او 4.5 میلیونه کسانو خپل کورونه، کرنیز ځمکې او څاروي له لاسه ورکړي دي. دغه اداره وایي سیلابونو سینسوبه ډېره ځپلې ده چې په کې 2010 او 2011 کال کې هم سیلابونو سخت زیانونه اړولي وو. د ادارې په وینا سیلابونو پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم زیات تاوان رسولی دی. دغه سیلابونه د رواني میاشتې په پیل کې شروع شوي وو چې د پاکستان په شمال لویدیز او کشمیر کې یې نږدې 80 کسان مړه کړل. د امریکا د دفاع وزارت وایي شاوخوا 2 اونۍ وروسته له هغې چې د ناټو په مشرۍ اساف ځواکونو په افغانستان کې له خپلو افغان ملګرو سره ګډې ګزمې محدود کړې وي، دا مهال د ناټو په مشرۍ ځواکونو له افغان ځواکونو سره ګډ فوجي عملیات کوي. ګډ ګزمې هغه مهال محدود کړل شو کله چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو حملې زیاتې شوې وي. په روان کال کې په دې حملو کې 150 بهرني عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت لیوان پانیتا د پنځشنبې په ورځ ویل د افغان ځواکونو له داخل څخه حملې به افغانان د امنیتي ذمهوارو انتقال بلاري نه کړي. د پاکستان، افغانستان، روس او د تاجکستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د اداري مشرانو په راتلونکو 5 کلونو کې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره پر حکمتي عملي خبرې کړې. د دغه څلور واړو هیوادونو مشرانو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې په لارو چارو هم خبرې وکړې. د روس د مخدره موادو کنټرول کولو ادارې مشر ویکتور انانوف وای دا وخت په افغانستان کې 40 تنه اپیم په ګودامونو کې دي او د نړۍ بازارونو ته د تګ لپاره انتظار کوي. بلخوا د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبول ویل افغانان په یوازې سره د دغو موادو په وړاندې مبارزه نشي کولای. تاسو د مشال رادیونه خبرونه اورئ. امریکا د ایران جلاوطنه ډله مجاهدین الحق د بهرنیو تروریستي ډلو فهرست څخه ایستلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لخوا دغه پریکړه سره له جمعې ورځې عملی شوه. ویل شوي دا پریکړه ځکه شوې چې مجاهدین الخلق ډلې له تاوتریخوالي لاس اخیستې او تر یوې لسیزې زیاتې مودې تایید شوي ترهګرز عملیات نه دي ترسره کړي. البته له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې ډلې ته اندېښنې شته. دې ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د صدام حسین د رژیم ملاتړ کاوه. د مجاهدین خلق ډل ګوندی مشر مریم رجوی چې په پارس کې مهاجر ده د امریکا پریکړه وستایله. د روس د بهرانو چارو وزیر سرګی لاواروف پر هغو هیوادونو نیوکې کړي چې د شام له مخالفو ډلو سره د مرستو له لارې د بشار الاسد رژیم نسکوروي. لاواروف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې دې مسلې ته اشاره وکړه. هغه کسان چې د جنیوا د اعلامیې پر ضد کار کوي ستره ذمهواري ورله په غاړه کیږي. هغوی پر وړاندې ډزبندۍ ټینګار کوي چې یوازې باید د شام حکومت عملي کړي. په عین وخت کې مخالفین هڅوي چې له دښمنۍ ډک بریدونه ډیر کړي، خو د دې کار سره ترسره کولو سره هغوی شام داسې ګډوډۍ ته بیایي چې خلک یې یو بل وژني. لاوروف زیاته کړه چې شام شخړې باید د هر یو اړخیزه ډزبندۍ له لارې هوارې شي، نیول شوي کسان خوشې شي او بشري مرستې ورسره وشي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي، روانه میاشت په شام کې د خلکو حالت په پرله پسې ډول د خرابې په لور تللی دی. د شام لپاره د دې کمیټې مشر ماریان گاسر ویل، زیاتې بنیادي ډانچې ویجاړي او یا هم ورانی شوي. خلکو ته یې ګرانه کړي چې د ژغورنې لپاره د خپلې اړتیاوې شیان پیدا کړي، په ځانګړي ډول روغتیا او روغتیایي سارنه او طبي وسایل. د شام له ګڼمیشتې ښار هیلپ څخه د درنو جګړو رپورټونه ورکړل شوي. دغلته یاغي وسله والو د حکومتي ځواکونو د ایستلو لپاره تازه عملیات پیل کړي دي. او وروستۍ خبر دی، د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان سویلي افریقا ته او آسټریلیا هند ته په سپر ایټ پړاو کې ماتې ورکړه. نن به انګلستان د نیوزیلند او سریلانکا به د ویسټ انډیز پر ضد لوبه کوي. د پاکستان او د هند ترمنځ لوبه به سبا له کیږي. دا د مهال د خبرونو.
خبرونه مو له ګلای از خوا اوریدل په روانه خبری غړی کې دا رپورټونه لرو. امریکا ویلي په تیرو درو کلونو کې په پاکستان کې په ولسی برخه کې 3 بیلیون ډالر لګولې دي.
Since 2009 the United States has spent about $3 billion on civilian assistance projects and on emergency flood relief.
د پیغمبر اسلام د سپوکاوي فلم جوړونکي د وژلو پر سر د $100,000 انعام ایښودو وروسته له تنقیدونو سره مخامخ د عوامي نیشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور د طالبانو لخوا د هدفي وژنو له فهرسته د ایستلو په غبرګون کې څوایي.
طالبان اټلیست نو ایستو نو بیا به نه مړ کېږي، خدای په لاس کې نه، په طالبانو لاس کې نه، بل چا لاس کې.
لکونو پښتانه په کراچۍ کې مشتي، خو پښتنین جنو د په کالجونو او یونیورسيټانو کې ډېری کمی تر سترګو کېږي. اخر ولی
ټیک نه پس اجازه ستې نه غوېتا نو خپل اړوي چې نه خاندان والا خبرې کوي، ټول خبرې کوي چې لوريان باندې سره سبق پاتې دی وځي نه غوې مخې نه پېږي.
ځینې نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. دا پایل رپورت. امریکا وای په تیرو درو کلونو کې پاکستان کې پر بیلابیلو پرمختیایي کارونو 3 بیلیون ډالر لګولې دي. دا وای د دواړو هیوادونو ترمنځ په ولسی برخه کې د همکاري په برخه کې ګڼ ځدکونکو امریکا ته د زده کړو لپاره لیږل شوی چې ګټه بیانې خپنیغه عامو خلکو ته رسی. بشیر غواش په دې اړه رپورت لري.
امریکا وای له 2009 کال راهیسې پاکستان کې په پرمختیایي پروګرامونو 3 بیلیون ډالر لګولې دي. پاکستان کې د امریکایي سفارت وایندې رایان هریس مشال ریډیو ته په دې اړه ویل،
خلک په غلطه دا سوچ کوي چې زمونږ ډېرې مرستې په امنیتي برخې کې دي. دا رښتیا نه دي. له 2009 میلادي کال راهیسې امریکا په پاکستان کې په ولسی خیریه کارونو او د سیلاب ځپلو سره په مرسته 3 بلیون ډالر لګولي. موږ پاکستان سره د انرژۍ د بحران په کمولو، اقتصادي پرمختګ، د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د باثباته کولو، تعلیم او صحت پلارکیم
رستیکو.
رایان هریس د دې مرستو تشریح څه داسې وکړه.
موږ هر کال امریکا ته د پاکستانی زده کوونکو پر لیږلو 14 میلیونه ډالر لګو. هر کال خواوشا زر کسان امریکا ته د زده کړو لپاره لیږو. موږ د مهال پاکستان کې د 1.5 ښوونځیو په بیا جوړولو بوخت یو. همداراز استادانو ته روزنه هم ورکوو. ټول پاکستان کې مو کارونه روان دي، خو ډیر پام مو پر خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو دی، ځکه چې دوی وروسته پاتې سیمې دي او یا هم د سخت دریځې په منګلو کې دي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو پروفیسور ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو ښه کولو لپاره په ولسی برخه کې مرستې او همکاري ډېره ضروری ده، خو زیاته یې چې پاکستان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ د خلکو په ذهنونو کې د امریکا ډیر خراب تصویر ایښی چې بدلیدلې د پوز د اثر رسوخ په کمولو امکان لري.
پاکستان کی کوئی صحیح ڈیموکریٹک سیویلین کنٹرول رالو نو آغا ہیلپ کولے شی پاکستان دے انتہا پسند تا ایز اے ٹول آف پالیسی چی گوری دا دا فکر بدلی دل دا ٹول سیکیورٹی پیراڈائم بدلی دل نو دی سر اب کی خدا وہ وقت علی دا یک دم کارن دے
سر اللہ دے. ہم اسلام آباد کی دا امریکی سفارت وین دے رائن ہیرس وائی چی امریکا ہر وقت دخل کو سرا پا مرستو زور روڑے.
زما په خیال لدی پروګرامونو نه ګټ اخیستون کو کی په دې اړه د خبرو کولو زړښت یو مشکل دا دی چې زمون برستی زکه ډیر نه روخانه کیږي چې دا د پاکستان او امریکا اړیکو ته په کتو سره لا موجوده سوچ سره سمې نخري. په حقیقت کې امریکا پاکستان ته په ولسی برخه کې له 500 کلونو راهیسی په 1960 کلونو کې د تربیلا او منګلا بیچلې ډیم په جوړولو کې تر مدد واخله تر اوسه پورې مرستې ورکوي. موږ هیڅ کله نه یو تللي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا او پاکستان اړیکې تیر کال د امریکایي پوځیانو په پټو عملیاتو کې په ایبټ آباد کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته خراب شوې او امریکایي پوځي افسرانو بېلابېلو وختونو کې د پاکستان پر امنیتي ادارو د ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه هم پورې کړي دي چې دوی یې ردی.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې پخیم کولای وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تر دې وړاندې تاسو اوریدل چې امریکا وایي چې په تیرو درې کلونو کې په پاکستان کې 3 بلین ډالر په ولسی برخه کې لګولې دي. خو د پاکستان او امریکا په اړیکو کې یو لوی خنډ د ډرون بریدونه دي. خو د امریکا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په رپورټ کې ویلي چې د ډرون بریدونو پر وخت پاکستان د هوایي حدود څارنه کوي او د فکس د لارې د برید څخه وړاندې پاکستاني پوځي چارواکي خبروي. تر دې وړاندې یو بل څېړنیز رپورټ کې راغلی و چې ډرون بریدونه اغیزناک نه دي. ګولایاس د دې جاج اخیستی دی.
په پاکستان کې کارپوهان د امریکا ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د هغه رپورټ چې د ډرون بریدونو نه وړاندې پاکستان خپل هوایي حدود څارنه کوي په اړه وایي چې سبا پورې پاکستان په ډرون بریدونو رضامندي ښودله خو اوس په دې اعتراضات لري. په پیښور کې د دفاع چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سات وایي چې د دغه شان رپورټ خپرول ځینې مقصدونه ترلاسه کول دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د پاکستان چارواکو په ډرون بریدونو کې رضامندي شامل ده او که نه، بریګیډیر سات وایي
زما په خیال باندې د پرویز مشرف وخت پورې یا د سلالې کوم واقع وه دې پورې خو څه نه زما په خیال رضامندي شامل به د پاکستان حکومت ورسره تاسې لکه څنګه چې دا وایي داسې څنګه وایي چې خاموشي چې اختیار کړي زما په خیال سلاله نه وروسته دلته چې کوم حالات دي هغه دا دي او دغه زما په خیال اوس چې کوم پاکستان غوښتنه ده هغه لږو لکې هغې کې څه نه څه زور راغلی دی. بیا هم کې کوم زور نشته چې کله به ټول لارې پرانستې دي نو دې باندې ما په خیال باندې څه ډېر خاص زور نو یو وختونه واخو دا ډېر زور نو.
بلخو په اسلام آباد کې خبريال ندی ملک وای چې د دې رپورت نو وړاندې سټانفورد په خپل سیډنیز رپورت کې ډرون بریدونه غیر موثره ګرځولې وو نو هغه رپورت به اغیزه کول لپاره خپور شوی. دوی زیاتوي
امریکی انتظامیہ کا تو الزام یہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کمپلیٹ انٹیلیجنس شیئر نہیں کر سکتے.
د امریکای انتظامیہ دا تورونه چې پاکستان سره په مکمل توګه استخباراتي معلومات نشي شریکولې ځکه چې بیا د اغه ځین خلک بل ځای ته منتقل کول شي نو دا خبره څنګه ممکنه ده چې د فکس لاري مونږ خبر کړي چې په دغه ځای کې هدف موجود دی او په دغه ځای کې بریټ کوو نو زما په فکر دا خبره سم نه ده.
د خبریال ندی ملک په وینا دا امکان کې دی شي چې کله ډرون بدون کیږي هغه وخت پاکستان د فضائي حدودو سار نه کوي خو کوم خلک چې پکې نه خکېږي د هغې معلوماتو ورکولو خبره بې ځای ده.
کہ وہ بیان دیتے ہیں بڑے نبے تلے انداز میں کہ ہم امریکہ سے چاہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اسٹرائک.
پاکستان پہ بیان ورکول کی ڈیر دا اخیارتیا نے کار اخلی دا امریکہ نہ غواڑو دا غیر مؤثر عملیاتی او دادی بند کلن شی خو مون کله هم خپل پالیسی اغزه ته نه درسولی چې په کوم ځای کې مونږ په اغیزناک توګه د امریکا لپاره خندان راپورته کړو او ډرون بریدونو مخه ونیسو. د ډرون الوتکو د راغورځولو په اړه تر اوسه پورې نه په سیاسي کچا او نه هم په حکومتي کچا سره فیصله شوی.
د سټینفورد
رپورت کې دا خبره څرګنده شوې چې ډرون بریدونو کې عام خلک زیات وژل کیږي. د دفاع چارو کارپو بریګیډ سات وای چې د پاکستان حکومت لپاره کار ده چې په ډرون بریدونو کې د مرګ جوبلي صحیح شمیره راغونډ کړي.
مثلا د شمار د حکومت څخه به راغونډ کړي چې د کوم طرح حاضر مشي وي او څومره دې کې کوم دینو عام معصوم انسانان دي که ماشومان دي که خزي دي که بوډاګان دي دغه پکې مشي وي. کم اس کم د پاکستان او عوام او خصوصا شمالي وزیرستان او د عوام او دا حق ته چې هغه دې مصیبت نه کوم دینو هغه بار تر وبس.
کارپوهان وای په موجوده حالات کې پاکستان تش په خلوبه د ډرون بدونو مخالفت کوي په عملی توګه به سپالیسی ونه لري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ځکه نشي کېږي چې د دواړو ملکونو ځانته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورپېښ خطرونه مختلف ګڼي. خو څېړونکي وایي چې ترهګرۍ ډلې د پاکستان او افغانستان ورکار لپاره یو شان ګواښ دي او ټولې باید په ضد بشر کې کار وکړي. بشیر ګواښ رپورټ لري.
امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اتحاد ځکه نشي راتللی چې دوی ځان ته پیښ ګواښونه بیل ګڼي. د یادونې وړ ده چې امریکا په وار وار ویلي ترهګري او اروپا کې ډلې د دواړو هیوادونو په وړاندې یو مشترک خطر دی. خو حسین حقانی د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې سره په مرکه کې ویلي
اتحاد د یو داسې چا خلاف کېدلی سي چې د مشترکه ګواښت وي. زما په خیال د پاکستان امنیتی اسټابلیشمنت خپل ملک تور پیش خطر له هغه څخه بیخي مختلف ګڼي چې امریکا یې بولی. نو ځکه دواړو هیوادونو اتحادیان نسی کېدلای. دواړو هیوادونو له 15 کلونو راځي سره یو ځای دي خو پر داسې مشترکه هدفونو رضامند نسول چې د دوی د اړیکو بنیاد بدل کړي. تجارتي او د خلکو ترمنځ اړیکې دی ولري خو پوځي اتحاد دی نه.
بلابل وختونو کې په رسنیو کې د پاکستان ځینې کړي ویلي چې شمالي وزیرستان کې میشته حقانی نیټورک چې افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د بریدونو لپاره تورن دی پاکستان کې حمله نه کوي نو ځکه پاکستان ته کوم ګواښ نه دی. خو اسلام آباد کې د امریکایي سفارت وایندې ریان هریس مشال ریډیو سره خبرو کې دا نظر او د حسین حقانی خبرې رد کړې او زیاته کړه
امریکا او پاکستان ډېرې مشترکې ګټې لري. په دې کې سیمه ییزې ګټې شاملې دي او دا باثبات با امنا او پرمختللي پاکستان یقیني کول دي. موږ په ډېرو شایانو ګډ کار کولی شو. تعلق مو ډېر اهمیت لري او اړیکې مو باید مضبوطی شي. حقانی نیټورک په یقیني توګه د پاکستان لپاره هماغه سي ګواښ دی لکه د امریکا لپاره چې دی. دوی افغانستان بے ثباته کوي او د افغانستان په شان مهم گاونډي بے ثباته کیدل د پاکستان لپاره خنې دي. نو که حقانی شبکه ده که طالبان دي او که نورې هغه ډلې دي چې د دې سیمې لپاره خطر دي موږ دواړو ته ګواښ دي.
په خبر پونتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسور ډاکټر اعجاز خټک هم وایي چې امریکا او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد سره اتحادی و اوسی او پاکستان باید د ښه او بد طالب د غوره کولو پر ځای د ټولو خلاف یو شان ګامونه واخلي.
یقینا داسې به یو څو کسان بګي چې هغه به هلته حملې نه کوي دلته به کوي دلته به کوي هلته به نه کوي خو هغه اکا دوکا کسان دي. دلته نه همزي د لشکر جنګ وي او دا مختلف قسم تفصیلونه چې دي دا په افغانستان کې هم میلاو شوي دي هلته کې وي اکا خلک دلته کې حملو کې شامل وي. دا بیلول چې دی که نه غلط قسم د تاثر ورکول دي. خو دې نه دا نتیجه ویشتل چې پاکستان ته ایون دا حقانی نیټورک خطرناک نه دی. دا هم به خوشفهمي د پاکستاني پالیسي میکر ځکه د دې ټولو شاته د دې ټولو ګوندونو شاته ولاړ چې دی القاعده دی.
دو ورځې وړاندې اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر کیمرون منټر په امریکا کې ویلي وو چې امریکا او پاکستان باید د مشکلاتو باوجود خپل شریک دښمن په ګډه له منځه یوسي.
زه هیله من یم چې له پاکستان سره د امریکا پالیسی په پراخه توګه او د یو اوږده وخت لپاره وټاکو. کوم نظرونه چې موجود دي دا بدل نه کړو، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دې نظرونو سره سره حل لار راایستل کېدای شي او کنه. آیا موږ دا پوښتنې ځواب ولې شو چې ټول پاکستانیان جفاکار دي او کنه دي، او آیا امریکایان هم داسې دي چې راشي او بیا دې پریدي؟ که موږ د سرکاري ادارو سره کار نشو کولای نو د ټولنې سره باید کار وکړو چې ریمن ډیوس د امریکا استازیتوب نه کوي، بلکې هغه انجینر د امریکا استازی دی چې په پنجاب کې پر یو نیر کار کوي.
د کیمرون منټر په وینا پاکستان او امریکا باید د خلکو په کچا د یو بل سره اړیکې ډېری او ښې کړي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شي.
وسم بلوچستان ته زو. د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد استخباراتي ادارې ISI او MI په بلوچستان کې ډت سکواډ یا وژونکي ډلې نه لري. تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري حکومت ویلو چې ISI او MI د خپلې وژونکي ډلې لپاره واچوي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ ته ورسئ.
د بلوچستان چیف سیکرټری د پاکستان په سپریم کورټ کې بیان داخل کړی چې په بلوچستان کې د هیواد استخباراتي ادارې ISI او MI هیڅ وژونکي ډلې نه لري. د جمعې پرځ په سپریم کورټ کې درې کسیزه بنچ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د کیس اوریدنه وکړه. نوموړي تر دې وړاندې د زیارت په ورځ د پاکستان لوی څارنوال او د بلوچستان چیف سیکرټری ته ویلي و چې ISI او MI دی په بلوچستان کې خپلې وژونکي ډلې لمنځه یوسي، چې په ځواب کې حکومت وویل په دې صوبه کې استخباراتي ادارې هیڅ ډول وژونکي ډلې نه لري. دا چې په بلوچستان کې رښتیا هم استخباراتي ادارې ځان وژونکي ډلې نه لري، په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر ظهور شاوانی مشال رادیو ته وویل
پرون پیښې کې چې زموږ فیصل ته نوال تختر منګل خبر بیان کړه، خبره کول چې ISI MI او ISI والا د خلک د سکواډ د بلوچستان کې او خلک د پورتفې باید چې دا فوراً سم پیښتر بند شي. یو سړی دی چې مطلب پنځلس ګاډیانو کې ځي، پرایویټ ګاډیانو کې پرایویټ سړی دی، هلته هغه نومونه معلوم دي چې باید داخله نه شي، او دا پولیس والا یا ایسی والا داخل دې سره کار نه لري. نو دا مطلب دا دی چې دا حکومت او باقاعده طور پر دا ایجنسیان چې دي د دې هغه مسله کوي.
بلخوا په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د تنظیم مرستیال مشر عبدالقادر بلوچ چې په وینا یې زوی هم استخباراتي ادارو تشتولې دی، وای ISI MI او FC خپل ډلې لري چې خلک په تشتوي او وژني.
ISI MI او FC را یو ځلی شاخ دی، هغه د سکواډ دی، هر ځای د خلک سره بلوچستان کا مختلف علاقوں کے ددے ذیلی شاخوں نے کا کئی پورتکئی اور بیا دئی وزنی ہر قوم سے دئی وزنی دے داند کے مجرا دے بلوچستان کے دے پشتانہ کے دے رزارگان کے دے نور خلق دے.
دا چې د استخباراتي ادارو د وژونکو ډلو د شتون په اړه څه شواهد او ثبوتونه سه؟ عبدالقادر بلوچ زیاتوي سپریم کورټ یې په خپل شاهد دی او په کوټه کې د سپریم کورټ لخوا د اوریدونکو پر مهال تر تشتولو وروسته یو خوشی سوی بلوچ هم چیف جسټس ته د سترګو ویلو حال ویلي.
بشرا بوکتی د بینومو د هم گواہی ورکړې او د بیانونه خپل ورکړې سپریم کورټ پاکستان چیف جسټس ته کې زه هم پورته کړم. پنځه شپږ میاشتې بعد ما ته یاد کړې دوی او ما باندې ډېر کارچرونه وکړې، ډېر عذاب کړې او اذیت ورکړې. د عدالت حالت زه د نننه تقریبا کیا کسان بلوچستان خپل خپل سترګې ډلې دي کې حالت دی لا پتا هو بند دا یو اذیت خانه غ یو کلی کیمپ غدا حال دی. دا رنګ د دوی سے ډیر اذیت خانونه دي. 500 کسان مشتل لاشونه ور کړی دي، 400 کسان مشتل ټارګټ کلینګ سم دوی وزنه دي.
په بلوچستان کې د ډیرو کلونو راهیسې د نامنی پیښې روان دي چې د خلکو تښتول او بیا یې وژل په لومړي سر کې راځي. بلوچ ملتپال مشران د روانو حالاتو پړه پر استخباراتي ادارو او حکومت اچوي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی اخترجان منګل د جمعې په ورځ رسنیو ته د وینا پر مهال وویل چې بلوچستان تر نن ورځې د پاکستان شاریان نه دي منل شوي.
آج دن تک ہم اس ملک کا شہری نہیں مانا گیا.
اگر ترنن رزی مر د دی ہواد شاریان ون منل سو کچری منل سی وای نو پنځه زلبا پر مش پوجی عملیات نکدل او زمو د ماشمانو پر مړو بدنونو به د پاکستان زندہ باد نارے نه لیکل کدل. تیر ورځ ما په سپریم کورٹ کې هم په دوو ټکو کې و خبر وکا چې تر دې ونی توی ونی او اخوډه بشوی چې یو بل ته غاړه ورکړو او یو بل ته په مخه شو وایو او جلاسو
الگ ہو جائیں.
په بلوچستان کې کوي خواته بلوچ سیاستوال د بلوچستان د حقونو لپاره ژغ پورته کوي. نو بلخوا د بلوچستان ځینی بیلتون غشتونکو ډلو وسوال مبارزه پیل کړې ده. دوی د سپریم کورټ لخوا د پورته کړل سوو ګامونو څخه هم مطمئن نه دي او وایي چې عدالت دا توش په توبره دونو پر مهال شپېته حکمونه جاری کړې دي چې پر یوې هم عملی ګامونه نه دي پورته کړل سوي.
احمد شاه اعظمی وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځ شنبه پر ورځ ویلی وو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په غوښتنه په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو د کانفرنس په نیټه کې بدلون راوستی. البته نوې تاریخ نه دی ورکړی. په خپل بیان کې د پاکستان د خارجه وزارت د ولادیمیر پوتین د سفر د ځنډولو وجه نه ده ښودلې. پوښتنه دا ده چې د سفر ځنډولو ممکنه وجه څه کېدلای شي. په دې اړه رپورت واوري.
د پاکستان د خارجه وزارت په بیان کې ویل شوی و چې د پاکستان، روس، افغانستان او تاجکستان د سرمشریزي نوې تاریخ په وروسته اعلان شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روس هغه لومړی مشر وي چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د دې هیواد سفر ترسره کوي. خو په راتلونکي میاشت کې د سفر به د څه وجه د شودلو ځنډول ځینې کارپوهان حیران کړي دي. د خارجه وزارت بیان دا وجه نه ده ښودلې چې ولې ولادیمیر پوتین سفر ځنډولی دی. که څه هم د ځنډېدو په سرکاري کچه وجه نه ده معلومه، خو خبري شیخ خان چې د خارجه چارو پاړه په اسلام آباد کې رپورټینګ کوي وایي روس غوښتل چې د پاکستان ایران د پایپ لاین ټیکا دوی ته ورکړل شي. خو داسې سوي نه دي، نو ممکنه ده دا د سفر د ځنډېدو یو وجه وي.
د ټیکم پایپ لاین د ایران او پاکستان ټیکم ګیس پایپ لاین دی. د روسیې ټیکم حکومت څه وړي دي مایدا خواهش دی چې پاکستان ټیکم پاکستان کې د پایپ لاین کنسټرکشن وکړي. نو هغه ټیکم او ټیکا دا راځي چې دا د روسین ټیکم مین کمپنی د ګیس پام چې په نوم چې موږ پیژنو نو هغه ته ځینې لاو شي. دا سفارتي حلقې دلته اسلام آباد کې زیاته د دویمه خبره دا ګڼي چې دا چې دی یو وجه کې دی شي.
له امریکا سره د اړیکو خرابېدو وروسته پاکستان له روس سره د اړیکو شکولو ته توجه ورکړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې وروستیو کې د روس سفر کړی و. د دواړو هیوادونو د چارواکو ډلې د یو بل هیواد ته ځي راځي. د شیخ خان په وینا د پاکستان فوج اوس دا فکر کوي چې باید نور یوازې پر یو هیواد یعنی امریکا تکیه ونه کړل شي.
انده کې داسې سوچ شروع دي چې موږ په یو طاقت باندې اگر چې دا دې مطلب خبره دا مطلب نه ده چې امریکا سره یې تعلقات خرابول یا ختمول، خو ور سره دا چې موږ ته نور آپشن هم پکار دي. موږ ته په یو ملک باندې چې کوم دارو مدار دی اوس هغه شی چې دی موږ د فیوچر کې چې دی هغه شی به اوایډ کول غواړي. اوس اصل سوال دا ده پیوټن د دورې نه پس چې دی دا دوره د کینی صاحب ولا بکیږي کنه. زما په خیال زه خو پازیټیو یم چې و به شي دا دوره، خو فیلحال ډېره خبره ده چې دی پیوټن دورې ملتوي کېدل چې دی هغه ډېره غټه واقعیا ده پاکستان ته سره ډیپلوماټیکلی.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا له دې سره اتفاق نه کوي چې واقعي روس د امریکا په مقابله کې د پاکستان یو ښه متبادل کېدلای شي.
خیال د چاوي چې دا به د پاکستان او د امریکای د ملګرتیا متبادل وګرځي. زه وایم چې شاید هغه د پاره به ډېر وخت پکار وي، ځکه چې زموږ او د روس په منځ کې ډېر زیات پخوانی زخمونه دي، ډېر غټ غټ پراورونه دي. هغه څه روغ شوي خو دي، خو ډک شوي سم نه دي. دویمه خبره د امریکای چې څومره مدد یا څومره ژور لاس د پاکستان په اقتصاد، د پاکستان په دفاع او دفاعي قوت کې او د پاکستان په هر سطح باندې څومره دا غوي اثر دی، دا غدل رکولو دام څه وخت لګي.
خو د ډیپلوماسۍ ځینې نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان یوازې باید له روس سره نه، بلکې د جمهوري حکومت له فیصلې سره سم د ګاونډي هیوادونو سره په دوه اړخیزه ګټو ولاړې د دوستانه اړیکو لپاره لارې چارې ولټوي.
ستاسو ستونزې
ورته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو اوري د تاسو کولای سي د مشال ریډیو د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري ولولي تصویرونه وګوري او ویډیوګانې هم کتلای سي مشال ریډیو ډاٹ کام. د خبرونه نیمه تر رسیدلې 12 بجې دی ګلیاز د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کلون کې پاکستان کې په بیلابیلو پرمختیاي کارونو درې ارب ډالر لګول دي. د پاکستان د قدرتي افاتونو نظم اداره ان ډي ام اي وايي د پښکالو سخت بارانو او سیلابونو روانه میاشت کې 301 یا کسان مړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت وايي افغان ځواکونو سره ګډي غزمي بیا شروع کړي. امریکا د ایران جلا وطن ډلې مجاهدینو خلق د بهرنیو تروریستي ډلو فیرست څخه ایستري ده. نوروز د بارانو چارو وزیر سرګی لاورو پر هغه هیوادونو نیوکه کړي چې د شام له مخالفو ډلو سره د مرستو لاري د بشار الاسد رژیم نسکوروي. او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان سویلي افریقا او استرالیا هند ته په سوپر ایټ پړاو کې ماتې ورکړه.
ګلایزو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل، اوس هم سراج زهیر په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کړې. راځي چې ورته غوښتو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼه خپلې اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې بره دیر کې د پاکستان او افغانستان په پوله پرته سیمه کړاکړ بینډ دره کې د پاکستانی سکیورټی فورسز او افغانستان لخوا راغلو شرخوخو ترمنځ نه خطا د دې خبرې دلیل دی چې تر اوسه د پاکستانی پولو خلاف ورزي او په سکیورټی فورسز د حملو په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د تیرو څو میاشتو راهیسې دا سلسله همدغه شان دوام لری. اداریه وای چې پښتنه دا راپورته کیږي چې تر څو به د لړۍ همدغه روانه وي او په دې به خاموشي خپلولې شي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو خط لارې پاکستان ته ویلی وو چې هغه په ټاکل شوی نیټه د پاکستان دوره نشي کولای او باید چې دا وزنډولې شي. د دې په جواب کې پاکستانی دغه دوره او د دې سره سره څلور ملکی غونډه هم وزنډوله. اداریه وای چې دا یو خموقوه چې روسی صدر د پاکستان په دوره راتلو دې سره به د تیرو وختونو غلط فهمي او ګلی معنی هم ختمې شوی وي. او روس پاکستان کې د تیلو او ګیس او سټیل مس کې سرمایه‌کاری هم کول غواړي، نو دې دوره کې به په دغه چارو هم خبرې شوی وي. ادارې وایي چې په ظاهر پاکستان کې روان احتجاجونه د دې دوره زندولو سبب خودلې کیږي. باید چې دا هر څه په نظر کې اوساتل شي، نو د دې سره سره خبره دادا چې د پاکستانی پوز مشر اشپاک پرویز کیانی با خپل ټاکل شوی وخت د روس دوره کوي او دې سره به هم ډېرې مسلې هوارې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په افغان جګړه کې شکیل د سیمیزو عالمی طاقتونو په اختلافاتو او ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د بیا ودانۍ په موضوعاتو مقالې لیکلي. لنډیز به شاهین بنیرای وړاندې کړي.
په ډان ورځپاڼه کې خادم حسین لیکي، سره د دې چې تیرو سو کلونو کې د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو یو شمیر دورونه شوي دي، ولې بیا هم په افغان جګړه کې خکیل د عالمی او سیمیزو طاقتونو ترمنځ په ستراتیژیکي میدان کې تربګنې لا ډېرې شوې دي. داسې ښکاري چې د القاعده سره تړلې وسلوال ګوندونه په دې کې بریالي شوي چې د هیوادونو ترمنځ اختلاف پیدا کړي او د یو بل سره په جګړه کې واچي. خادم حسین لیکي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر اوسوس د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګیله وکړه چې په کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو د بمبارۍ له کبله 4000 کسان بې کوره شوي دي. په امریکا کې د پاکستان استازي وویل چې په کونړ کې د طالبانو تنظیمونه دي چې په باجوړ او بردیر بریدونه کوي. امریکا حقانی شبکه یو بهر ملکی ترهګره ډله وګرځوله. مطلب یې دا شو چې کېدی شي ناټو او حساب ځواکونه د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو حق لري. ولې سو میاشتې وړاندې د پاکستان د قومي سملینا په منظور شوي قرارداد کې ډېر پخکاره وویل شو د پاکستان په خبره مداخلت د پاکستان د اقتدار اعلی د اصولو خلاف دی. دا راپورونه هم راغلي چې افغان ملي ځواکونه ورستو له هغې د ناټو ځواکونو سره د شریکو عملیاتو نه بهر کړی شوي کله چې د ځینې افغان ځواکونو نه د ناټو په غړو بریدونه وشو. لیکوال خادم حسین لیکي د دې ټول صورتحال نه درې خبرې منځته راځي چې سیمه کې د امنیت لپاره ښې نه دي. لومبے دا چې وسلوال ګوندونه د افغان، پاکستان، امریکا او ناټو اتحادیانو ترمنځ په اختلاف پیدا کولو کې بریالي شوي دي. دویم دا چې وسلوال ګوندونه افغانستان او پاکستان دواړه داسې بې قراره ساتل غواړي چې ناټو او ایساب پکې بغیر د دوی د برخې څخه جوړجاړي ته ونه رسي. او دریم دا چې وسلوالو تنظیمونو دا ثابته کړي چې د خپلې ګټې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د کمزورونه فائدہ اوچته کی. بلخوا گارڈن رسپانه لکی په 13 یو لسیزه کې په افغانستان کې ټوله توجه فوزی مهم تور کړی شوی و، خو اوس دغه نظر بدلیږي او کابل هڅه کوي چې د ناټو ځواکونو د تګ نو وروسته په حالاتو باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې سلور دیرش ولایتونه دي او په ټولو ولایتونو کې د خزو د حقونو او نشې توکو پر ضد ډیر کار نه دی شوی. پروینشل ریکنسټرکشن ټیمونه چې مشري ولسی غړي کوي بعد افغانستان د سباون په جوړښت کې مرسته کوي. ورسپانه لیکي چې کله د ناټو ځواکونه وځي نو د افغان ټولنې د بیا جوړښت ډیر کار به د کابل د حکومت په غاړه.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ترته شاهین بونیری وړاندې کړل او د نړۍ ورسپانو لکه وال سټریټ جرنال، نیویارک ټایمز او د برتانیې ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه څه ویلي. راځي چې له جانا قال کوزی واورو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغان او ناټو ځواکونو د ګډو ګزمو د بیرته پیل کېدو په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي د ناټو او افغان ځواکونو ګډ عملیات چې د افغان ملګرو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو له امله بند شوي ول، ځکه بیرته پیل شول چې ناټو په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ساتنې او امنیت لپاره جدي اقدامات تر لاسه نیولي. ورسپانه لیکي د امریکا پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د بهرنیو او افغان ځواکونو ترمنځ بیلتون د طالبانو اساسي هیله ده او هغوی زیار باسي چې دا دوه متحدان سره جلا کړي. په نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي دا مهال بهرنیو ځواکونو د دې مسلې اهمیت درکړی او غواړي بیرته ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ورسپانه زیاتوي د ګډو عملیاتو د بندولو له پریکړې مخکې په افغانستان کې د ټولو عملیاتو په سلو کې نوي د دواړو خواوو په همکارۍ سره ترسره کېدل. وال سټریټ جرنال ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې لیکلي که څه هم چې پریکړه شوې د افغان او بهرنیو عسکرو ګډ عملیات او ګزمې به په راتلونکي کې تقویه شي، خو بیا هم بهرني عسکر د جګړو په ډګرونو کې دا بیره لري چې افغان ملګري ور باندې ټوپکونه ور برابر نه کړي. د ورسپانه په باور د دوړ خو ترمنځ د بشپړ باور او اعتماد رامنځته کېدل زیات وخت غواړي. وال سټریټ جرنال ورسپانه وړاندې لیکي د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال مکریستل لخوا هڅول شوی ول او مقصد یې د افغان ځواکونو د روزنې او تعلیم د عملیې چټکول په ګوته شوی ول. انګلستان چاپ ګاردن ورسپانه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته حالت کې د بیا رغونې مسلې ته اشاره کړې او په یو مضمون کې لیکي په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالو پام په افغانستان کې وسلوالو جګړو ته اوښتی و، خو دا مهال چې له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو خبره ګرمه شوې له خلکو سره دا فکر پیدا شوی چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې کوم میراث شاته پرېږدي. په دې اړه د ښځو حقونو، د نشه یي موادو پر ضد مبارزې او نورو مسلو د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. ګاردین زیاتوي د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د یو شمېر والیانو د بدلولو را بدلولو له امله چې هغوی له بهرنیو هیوادونو سره نږدې اړیکې درلودل د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی ټیمونه اندېښمن شوي دي. د مثال په ډول د هلمند والی ګلاب منګل چې په دې ولایت کې له ډېره انګلیز ځواکونو سره نږدې و، دا مهال پر ځای بل کس ټاکل شوی او هغه ممکن ونه شي کړی چې هماغه همکاري وساتي. دې کار په افغانستان کې د بیا رغونې د ملکي ټیمونو برخلیک تر یو حده نامعلوم حالت ته رسولی دی.
جانا کال کوزیو چې د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او ګارډین د مقالو لنډیز وړاندې کولې. د افغانستان، روس، پاکستان او تاجکستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشرانو په راتلونکو 15 کلونو کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو پلان منزور کړی دی. د متحده موادو په وړاندې او بخښي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې افغان وزیر ویلي د نشې موادو مالی ګټه مافیا ته رسیدلې او د دې پدیدې په وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو په وس پوره نه ده. صالح محمد صالح رپورت لري.
د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان رهبرانو په ګډه موافقه وکړه چې څلور وړ هیوادونه به د نشې موادو په وړاندې په مبارزه کې خپل هڅې شریکوي. د دغه هیوادونو مشرانو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له افغانستانه د نشي موادو د قاچاق او پخپلو هیوادونو کې د دغه موادو د کارونې او خرڅلو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویل په څلور وړ هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاق د کمولو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو په اندازه مالی مرستې ته اړتیا ده. بلخوا د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ویل هغه نشي مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي په سلو کې ونوي له افغانستانه د باندې په ځنګړي ډول د سیمې په هیوادونو کې کارول کیږي. دو ویل د دغو موادو په وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو په وس نه ده پوره.
دلیلی که امروز ما ایجامده و پیام
دا چه دلتر اغلیو پیغام مداده چه ده تریاکو او مخدره مواد پرانده مبارزه یوازی ده افغانانو لخوا نشونه ده. ده مخدره مواد مافیا قچه قون که او زین نور استخباراتی سیستمونه ده ده درکه دلستر اغلو پیسو خواندان دی. هیوادون مسئولیت لری ده مخدره مواد ده لمنزرولو لپاره په ملی او نړیواله کچه کار وکری. مقبل زیاته کړه په سیمه کې د مخدره موادو د قضا د دې سبب سوی چې د دغو موادو ارزه هم زیاته سي. افغانستان د نړۍ په کچه زیات نشئی مواد تولیدوي. روسی چرواکي وخت نه وخت اندیښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د تولید سویو مخدره موادو زیاته برخه یې د هیواد له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د تریاکو تولید تر ټولو لوړې درجې ته ورسېدل. دغه اداره وایي له 2010 څخه تر 2011 میلادي کاله پورې د تریاکو تولید 16% زیات سوی و.
صالح محمد صالح په افغانستان کې د امریکایي افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې روان کال تر ټولو زیات په لاس جوړ شوي بمونه نیول شوي دي. د نیول شوو بمونو شمیره شاوخوا 1900 ښودل کېږي. دا په افغانستان کې د تیرو 11 کلونو په جګړه کې تر ټولو لوړه شمیره بلل کېږي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې سش کال د تیر په مقایسه زیات اندازه په لاس جوړ شوي بمونه نیول سوي دي. د روان کال د جون په میاشت کې ګډو ځواکونو لشتلژه 1900 بمونه نیولي. دا د افغانستان په تیره 11 کلنه جګړه کې د په لاس جوړ شویو بمونو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ګډو ځواکونو نیولي یا شنډ کړي دي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي تر څو چې د پاکستان لخوا د امونیم نایتریت د قاچاق مخنیوي ونکړو د دغسې ارقامو او ګواښونو سره به مخامخ یو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو غړي سناتور رابرټ کیسی ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان څخه افغانستان ته د امونیم نایتریت د قاچاق د مخنیوي او څرنګوالي په ارتباط ګڼ شمېر څېړنې او غونډې کړې دي. سناتور کیسی ویلي چې افغانستان ته د دغو موادو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتراتلو په خاطر یې پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره د سخت دریض غوره کولو هڅې هم کړې خو په دې برخه کې د کمرنګ پرمختګ څخه مایوس دی. د امریکایي سناتور ویلي چې تیر کال همدا وخت په اسلام آباد کې د هغو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل چې د امونیم نایتریت د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې باید تنظیم کړي وای. د امریکایي سناتور واشنگټن پوسټ ویلي د هغه رئیس په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی. متحده ایالات باید ډیر ژر دا ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان د دې خطر د مخنیوي لپاره کافي اقدام کوي تر څو په پوځي برخه کې د مرستې میلیونونه ډالر دغه هیواد ته ورکړي. د افغانستان حکومت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سره په خرڅلاو او دغه هیواد ته د دغه سره په واردولو بندیز لګولې. خو له دې سره هم واشنگټن پوسټ لیکي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغان ځواکونو پر ضد د پلاس جوړو سویو بمونو حمله 16% زیات شوې دي.
فرشته جلال زین. امریکا د ایران مجاهدین خلق ډله د بهرنیو تروریستي سازمانونو له لیست څخه ایستلې ده. دغه ډله له کال 1990 راهیسې د امریکا په تور لیست کې شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له تور لیست څخه د دې ډلې ایستل د معنی نه لري چې پر پخوانیو ترګر فعالیتونو یې سترګې پټې شي. د صالح محمد صالح یو بل رپورټ ته غوښتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن لخوا سوی پریکړې سر له پرون څخه عملی بڼه ورکړه. د بهرنیو تروریستي سازمانونو له لیست څخه د ایران د مجاهدین خلق ډلې د ایستلو پریکړه دې ته په پام سره سوی چې دې ډلې له تاوتریخوالي لاس اخیستی. تر یوې لسیزې زیاته موده یې تایید سوي تروریستي کړنې نه دي ترسره کړي. د دې اقدام معنا دا ده چې واشنگټن به نور د دې ډلې ملکیتونه او په امریکا کې به د ملکیتونو له درکه د دوی ګټې نه ضبطوي. امریکایان به له جواز پرته له دې ډلې سره په معاملاتو کې برخه اخیستلی سي. په پاریس کې میشتې د ایران د مجاهدین خلق مشرې مریم رجوی په یو بیان کې د دې پریکړې هرکلی کړی او د تهران د رژیم په وړاندې د نړیوالې مبارزې د پرمخ بیولو ژمنه کړې ده. رجوی ویلي، که څه هم ډېر وخت تیر سوی، خو بیا هم دا یوه سمه پریکړه ده چې د ډیموکراسۍ پر لوري د تګ لپاره د ایرانیانو له لارې یو ستر خنډ لرې کړی سو. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د مجاهدین خلق لرې کېدل دا معنا نه لري چې د دې ډلې پخواني تروریستي عمل دې هېر سي. په دغو کړنو کې په اویایمه لسیزه کې په ایران کې د امریکایي اتباعو وژنه او په 1990 میلادي کال کې د امریکا پر خاورې په برید کې د دې ډلې دخالت شامل دي. د ایران مجاهدین خلق سازمان په 1990 او 1980 کلونو کې د شاد رژیم او راوروسته دا خوندی ادارې په وړاندې په خونړیو بریدونو کې دخیل ګڼل کیږي. د ایران مجاهدین خلق له 1990 میلادي کال راهیسې د امریکا په تور لیست کې شامل وو. اوس له دې لیست څخه د دې سازمان ایستل چې پخوا تروریستي ډله ګڼل کېده، شاید د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات کړي.
سالی محمد سالی اوس بیرته راځو د پاکستان په لور. د پیغمبر اسلام د سپکاوي د فلم جوړونکي د وژلو پر سر د $100,000 انعام د ایشودو وروسته له تنقیدونو سره مخامخ د عوام نیشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور د طالبانو لخوا د هدفي وژنو له فهرست د ایستلو په غبرګون کې ویلي مرګ او ژوند د طالبانو په لاس کې نه دی. د انعام د اعلان وروسته طالبانو ویلو چې دوی غلام احمد بلور د هغو کسانو له فهرست ایستلی چې دوی د وژلو اراده لري. د طالبانو د دې اعلان وروسته په پېښور کې د مشال خبریال غلام غوث له حاجی غلام احمد بلور سره مرکه کړې او په سر کې د طالبان په وړاندې د خبرګون پوښتلې.
چې ما خپل پاک رسول صلی الله علیه وسلم په رکمینه کې په عشق کې خبره کړې ده. طالبان په هغه باندې خوشحالي ظاهر کړه چې موږ حاجی صاحب د هیټلس نو وښته. ما وایم ما خو دې باندې خوشحالي محسوس نه کړه، ځکه چې طالبان
عوامی نیشنل پارٹی سیاسی منشور تو گرو یا دا بادشاہ خان چی دا آدمی تشدد فلسفے تو گرو نظر
بادشاہ خان دا ولی خان دا قافلی بادشاہ خان فلسفہ آدمی تشدد قائم دائم خدا ما قتل ڈیزاسٹر روانو دل تا گرجا سرے گا کنا قانون جوړ شي او چې هغه دا قانون نه جوړي نو موږ بل هیڅ علاج نه
خلق لکه مطلب دا سوچ کوي چې را عوامي نیشنل پارټي خو په ظاهر د دې دغه کوي مخالفت کوي خو لکه څنګه چې نور خلق په دې باندې سیاست کوي نو کېدی شي چې دا مطلب دا دی هم دی دغه کړي کوشش کوي.
موږ هم دې موږ د خپل د ایمان او د زړه له کومې نه خبره کړې ده. باقي خلک یې نو وي ورځ باندې جمعه په چکم روی اختار کرے دے خلقو دکان نہ ماتو لو زون نہ ماتو دفتر نہ ماتو لو خلقو موٹر سزور دے کنا اب جو داخل بھی مو خالص دے بچا خان دے ولی خان اس نش پئی ما اگر ما کی دا دے پاک سو سن کما غی کنا اگر دا پارا دے اصل تیار ما
او بلور سب کدا ہو مو اے چے یو طرف تے خوزین خلقو دا دے احتجاج لارا دا کری دا خپل کری دا دنیا املاکو تے پے خور کی دا نقصان ولا سودا قانونی او آئینی طریقہ سے کی دیش
مجھے دس دے چا ہوئی آئین و قانونی دا طریقہ جو کم ماں ہوئی یا کم زرداری سے باب اگر کی ویری دی باب جن اسمبلی کے کتاب جو قانون پاس کے جنہوں نے پاک رسول اللہ اگر متعلق نسو غلط خبر ہونے کی شان بحرمتی ہونے شک دا خوئی وہ طریقہ دا
اجی غلام احمد بلورو چې مشال ریډیو سره خبري کولې. په کراچي کې د پښتون ګڼمیشتو سیمو کې شزینه زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو اراده لري، خو دوی د کورنۍ د غړو او د ځینو رواجونو له کبله په یونیورسيټیانو کې زده کړو ته نه پرېښول کېږي. په کراچي کې د مشال خبریال ظفر کریمي په دې اړه د ځینو زده کوونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ را لېږلی دی.
که څه هم د کراچۍ په زیاتره سکولونو کې د هلکانو او جنکو زده کوونکو شمیر یو هم روي، خو د یاد خار په پښتون ګڼ میشتو سیمو کې بیا په سکولونو کې د ښځینه زده کوونکو شمیره د هلکانو په نسبت کمه ده. د ښار د لنډې سیمې زده کوونکي وایي چې زیاتره جنکۍ یا خو له سره سکولونو ته نه پرېښودل کېږي، او که کومې جنکۍ سکولونو ته ځي هم، نو د پرایمري یا لسم ټولګي تر زده کړې وروستو هغوی لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
سلم عزیز شپغم کلاس کې زمون پټانم خلق چې دي کنه هغه دلسمه نه خپل نه پریدي لکه دور لکه چې الکان به سکول وې جنکای لکنه نه جنکای به سید کور کار کوي.
د دغه سیمې په یو غیر سرکاري سکول کې استاد نسرین وای یو کال مخکې د لسم ټولګي نه فارغ شوې ده. هغه غوښتل چې کالج او د یونیورسيټي تر هده زده کړې وکړي، خو هغه د کورنۍ بندیزونو ښکار شو.
خو زمونږ معاشي عادت هم داسې دی، مور او پلار رونه خاص کر رونه ترونه زامنان اجازت نه نه راکوي چې نه دوی ما له پیسو له پیسې نه راوي چې نه تاسو له زه پیسې نه راکوم. مې چلو زه صبح نه ټیچنګ شروع کوم، بیا ما صبح نه ټیچنګ شروع کوم، مې زه چل دا به کوم، بیا خپل پیسو نه ادا کوم. دوی مانې خو ما ماده کړه، خو بیا یې چې بس د لسم تک وایي نور مخکې به نه وایي.
په کراچۍ یونیورسيټي کې دا مهال خواوشه یو زره خزینه زده کوونکي زده کړه کوي. پښتانه چې د کراچۍ ښار لویه برخه تشکیلوي، خو په دغو زده کوونکو کې د پښتنو خزینه زده کوونکو شمیر صرف د یو نیم سلو په شاوخوا کې دی. په ولس کې د زده کړې او تعلیم دپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې برایډ ایجوکیشن سیمه ییزه مشره سایمه ګل وای په یونیورسيټي کې د پښتنو خزینه زده کوونکو د نشتون لویه وجه دا ده چې پښتني جونه د لسم نه اخوا د تعلیم حاصلولو په برخه کې د سختو ستونزو سره مخ وي.
ټیک نه پس اجازه ستې نه غوي تا هغه زمونږ پلار نه مني، ما پلار وی چې نه خاندان والا خبرې کوي، ټول خبرې کوي چې لوریان باندې سره سبق وای دی وځي نه غوي مخ نه پریدي. انور خلک چې دا غوي خور ته ګوري ماحول ته پړو دغه ته ګوري مستقبل ته ګوري پښتانه دي شزن ته بالکل نه ګوري.
د سایمه ګل په خبره د یوې ښځې د تعلیم حاصلولو څخه پوره کورنۍ ته ګټه رسیږي، نو ځکه خو پکار ده چې په کراچۍ کې د میشتو نورو قومونو په څیر پښتانه هم په خپلو نارینه او زنانه ماشومانو لوړې زده کړې وکړي تر څو د نړۍ د نورو قومونو سره د سیالۍ جوګه جوړ شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوښ
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
د خیبر پښتونخوا په هنګو کې خلک د روغتیا په برخه کې د سہولتونو له نشټوالي سره ټکوي. دوی وايي په هډ کوارټر هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر تر اړتیا هم کم دی، نو ځکه خلک په علاج کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت بیا وايي د مسلې د حلولو کوشش کوي. لهنګو د مشال د خبريال ریپورت ته ورسی.
په هنګو کې خلک د صحت سہولتونو نه محروم دي. د سیمې خلکو د وینا چې د هنګو په هډ کوارټر هسپتال کې ډاکټرانو د نشټوالي په وجه د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. خلک وایي چې دوی خپل علاج سرکاري هسپتال پر ځای پرایویټ ډاکټرانو نه کوي.
جی مان منور شریف ته زړه رسېبل سره ستاسو لوک ساتم سمول لړ شو هغه کې ډاکټر نه وي یا د هزي وي یا د مثال په توګه ارتوپیډیک مسله وي کنه نو هغه مو پرایویټ هسپتال لري فرګي. سو پرایویټ هسپتال لپاره معمولی غونې پرچا شي هغه کم از کم 2000 روپے غریب سړي برداشت نه پاره دي. پیسو ډیر زیات صرف رسی ډیر زیات خاص کر اپنڈکس اپریشن نو هغه بار ډاکټر کی نو کم از کم 25-30,000 روپے خرچه رسی.
د هسپتال د ریکارډ تر مخه چې هر ورځ په هسپتال کې اوسطن 350 مریضان لیدل کیږي. په دې کې هر ورځ په حساب 500 پورې مریضان د علاج لپاره په هسپتال کې داخله ول شي. د سیمې خلکو د وینا چې د مریضانو علاج لپاره په هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی. خلک وایي چې په هسپتال کې د زنانو ډاکټره هم نشته.
مانا مجی فاروق ته زړه سره تعلق ساتم ډاکټرانو علاوه کې تقریبا
اسپیشلسٹ نشتا، آرتھوپیڈک نشتا، ای این ٹی اسپیشلسٹ نشتا، اور میڈیکل اسپیشلسٹ نشتا پکی، اور سرجن پکی نشتا، اور مطلب خاص کر تمنگ ہنگو کی زیادہ تر کم پرابلم دکھ گئی نہیں، یقیناً خاص تو ڈیر تکلیفات غریض علاقہ زیادہ خبر ہے گائے نہیں بھی مطلب ڈاکٹر نے نمو بے ریفر کو یا کو ہارٹ پیشہ اور تھا
مونگ چکالا پہ ہسپتال کے ڈاکٹرانو کمی پہ اڑ دے ضلع ہنگو دے صحت محکمہ مشہ چاروا کے ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد اسحاق سر خبر اکڑے نو مشال لڈیو تے اول چ دے ہسپتال دغه مسئلے حل کول دو پارا دوی خپل کوششونه شروع کړی دي
خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب چې انګو دوره کړی او ما بای هند ته دور کړی او سیکریټری سره تمام کړی او دا و مهرباني سره څلور کسان پبلک سرویس کمیشن پرونه بنورې انټرویو کې وشو نه کې څلور انګو ته تلیک شول تر څو چې د سپیشلیست تعلق ته نو موږ خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب سره سیکریټری سره تمام بای هند لیډر ور کړی و سینیټران صاحبان ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب هغوی تمام ور کړی و اور کمشنر صاحب پورې مانا
ڈاکٹر محمد اسحاق زیادہ کرچ پہ ہسپتال کے مزید نور ڈاکٹرانو نے علاوہ دا اسپیشلسٹ ڈاکٹرانو ہم ضرورت تے دسی میں خلق دا چرواکو سخا غختنہ کوی چی ہنگو پہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ڈاکٹرانو کمی پورا کولو دا پارا کٹلی گامونا پور تکڑے شی
دا نڑے رنگونا دا نڑے عجیبا کسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونا ہر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
تاسو د مشال ریډیو څخه خبری غړی اورید خبرونه په پای کې د یو مشاعری رپورت لرو په جلال آباد کې یو مشاعره جوړ شوی و او په دې مشاعره کې په ترنم کې هم ځینو شاعرانو خپل شعرونه یا دبل شعرونه وویل باز احمد عابد مشاعری لورغلی و په ترنم کې چې کوم شاعری ویل سوی وه هغه یې راټول کړي او تاسو ته وړاندې کوي
ختیځ ادبی بهیر دا ځل د مشاعرې په لړ کې یوه برخه ترنم ته ځانګړې کړې وه چې څو تنو خوږ ژبو شاعرانو پکې د مشهورو شاعرانو شعرونو ته د خپل غږ خواږه ورکړي وي حضرت یوسف یوسفزی د درویش دوراني غزل د خپل جادویي غږ په پردو کې رانغاړلی و
راشي جانان راشي ماته وایي چې څنګه یې راشي جانان راشي ماته وایي چې څنګه یې زچور تو وایم خپل حال خبر وا نوري زچور تو وایم خپل حال خبر وا نوري دا د مين راز دې چې دیوال خبر وا نوري خوار دې درويشا او دغ سی بخوار پاتی خوار دیے درویشا دغ سی بخوار پاتی سوچی پختان دلوے خوشحال خبر وانوری سوچی پختان دلوے خوشحال خبر وانوری دادو مینی راز دے چھ دیوال خبر وانوری
صابر شاہ ساتھی د صاحب شاہ صابر هغه ارمان د اوریدونکو په وړاندې کې خود چې ارواخات لزان سره ګور ته وړې دي
زما د غرونو د خایسل غمر سوداګر زما د غرونو د خایسل غمر سوداګر د کرش مشینو پولادی سپینارا راوړې ما د ساس د گل پل پا کے لمبا راوڑے د انتظار دہاڑ تو دو گرمو وہلے صابر د انتظار دہاڑ تو دو گرمو وہلے صابر دخ پلرمان دونی سو ریتا دما راوڑے ما دے پل پا کے لمبا راوڑے
او نقیب احمد اتل پخبل شیر کی دخبل خانہ خراب زل راز صدا رنگی سرگند کرو
تلپ کس تا دو من ذکر کون تلپ کس تا دو من ذکر کون لک جماعت لک محراب دے زل میں دا عشق نے دردا او پازا دزړه می د ارمانونو لو دریا دزړ می اتل چ وکړ ما نه پویګم اتل چ وکړ ما نه پویګم کچا مئن خان خراب دزړ می کچا مئن خان خراب دزړ می
یاد دیوی چې ختیز ادبی بهیر هاراونې په جلال آباد ښار کې خپلې غونډې تر سره کوي چې د مشاعرې په لړ کې پکې وتیلي ترنم چند د خپل غږ خواږه په ګډونوالو ویشي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
د نهي یا سشنبه پورس پوره فوج